او حسن عبد الحميد او عبد الله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه چې دې یا بل څوک د نور قریبان دې نږدې دا پیغام واوریدي نو لطف وکړي او ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازاده رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. وروسته سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه شل دویش کاله مخکې وتلی دی د کوره، او بیا په درک او پتې نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0800 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خپل کور تا ویزا نظم بیرتا.
اوریدن کو پا حمدی سر دا خبرونا پای ترسو. یو زل بیا لخپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انز خمننه کوم چې دا پیغامونو پا راتولولو او ترتیبولو کی را سر مرسته کریو.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه. زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشته جانې کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو بدن راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکل اوریدونکو ته لږ وایې.
ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2021 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. دا راز نور دوستان لیکن یو دغه مرکی به مکوالی لغنه روست سی بیاز کابل ترالم کابل کی کوم سی تیر کال د شازو دی تیبی بخشونو اجازه ورکړل سو په تیبی بخشونو کې بیا ما کابلګی انتخاب کړ یو کال می دو سمستر می وایله کابلګی ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا مجھے زکلو بہر وزن دے دو بس وسم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
ولته موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي بندې شوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي ګرانشموږکو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقعیا تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تا نه نوم زه خور هم وراشتره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته ووایي؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکښې خدمت کوه هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شوي کو ستا ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره زما د مکتب په پورته کېدا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب و چې باید زه حقوقي برخه کښې ووسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همېشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ سو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه م راته ووایه؟
ما غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت به سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کې، شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په پلان ده کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې ولګېدې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیات هغه و، نو دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ، چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغلی جوان د تر کوم ځایه چې ما اورېدلی دي په پیل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولی، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو، په دغه هکله که ووایئ؟
بالکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې څه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چا سپرسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای، چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم، چې دغه پاساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کښې یم، بیا زه ځان نه شوم.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وبولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې ووتم، اما په هغو چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتحانه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته ووایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې پارکي کسي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده، کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه مکتب مې وتړستل او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم الوتونکو ور مکه ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډیر وخت کې دغه دعوت لرم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سي زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته باقي دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو هغه د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وایه د شاعري و دا محدود ساتلو نو چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و چې به زیات ستونزې وي ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به ما موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېچاره او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره او اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطیا هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا په فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه اوسته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ یې دیسکو انتخابو یې ډیزاین وی بیا په آنلاین باندې دی چې لیک شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتحانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي، دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو، بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
افغانستان کې که رښتیا خبره سي ډېر ټول سخت دا ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که ځوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و
فتانه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېر مننه، کور مو ودان، له تاسو نه مننه سې موږ ته مو وخت راکو، اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، رامعلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې، ته هم ښکارې چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانې وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.